افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیهي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول هم درز ویل شوی چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له بند د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشې کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمی او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې و بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه یې تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړې وې چې د امنیتي ځواکونو له لورې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدې. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په ښاري سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو ماموریت پرون سه شنبه وویل تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 640 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیې د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یوه هم دا ده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیې د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیا جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې پیل شي. ازادي راډیو اوري. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو ځینې بیا هم امنیت ته اندېښنه لري.
خلک ډېر لري چې په دا روان اختر کې کومه ستونزه رامنځته نشي.
په کندهار کې ګڼې کورنۍ وایي د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی او هټیوال هم د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
روز هغه سودایونه بل کا په خواجه بوي په خو موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سرګرو انجل منځ ده نو خلاص.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم وایي د اقتصادي ناوړه وضعیت له امله د اختر لپاره سم تیاری نه دی نیولی.
دا 30% خلک چې دی نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړ والی دي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چې ویني نو هغه ډېر مایوسه کیږي، ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولی.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي له امنیتي اوسني وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی دی.
اوس خو سات ډېر کمزوره ده، اوس ګاډی به څه کار وایي چې خو یا یو نیم سل خسته یا یو 200 خسته یا سل خسته.
سردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري نن د کوچني اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچني اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ سول او امنیت کې انتیر کړی په افغانستان کې یو شمیر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان پخوانیو ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزي له دې فرصته په استفادې یو ور بیا پر طالبانو ژغ کړی چې انجونو ته له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او همدارس پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرژنای اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشانه دي او له بلې خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تېره بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبې په ورځ خبر کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلافه ډډه وکړي. د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وي د ده له لورې منزوي شوي او ډېر واک ترې اخیستل شوی دی. شاغله آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بی پیلوټ الوتکو څخه اندیشته لري. دی په دې اړه زیاتوي
زه فکر نه کوم چې دا ویره دی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کودتا وکړي، ځکه هغه کسان چې د مخالفین دي هغه مهال چې څنګه څه قدرت کې وو له دوی ونه توانېدل چې داسې څه دي وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېره بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تیرو یو نیمه دوه میاشت کې دا ولیدل شول چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول. دې هم ډېره زیاته ویره دی ته خبره کړله، ځکه د ډرون د نشي کومه ویره دی لري دا کاشینه نیولې تر استخباراتي معلوماتو د ځای او بیا د مځکې پر سر هغه استخباراتي کوم فعالیتونه چې دي هغو څخه ویره. زه به باور یم چې طالبانو مشرۍ ته هڅولې دي چې غره په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي. د ایران په کرمان او د روسیې په پلازمېنه مسکو کې خودنۍ حمله وکړه. پرون دې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم می پانه کې خبر کړي په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې ور باندې د بریټ نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کړي چې د داعش کوش کوچنی وشي او حتی ویلې دي چې داعش ځپلې او د دې ډلې خطر د نورو لوري غټ شودل کیږي.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ورستیو امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکی احمد الله آزادي راډیو ته وویل
خلک ډېره ویره لري چې په دا روان اختر کې کوم ستونزه رامنځته شي. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکی امید وای د روژې په میاشت کې ورستیو امنیتی پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی او دغه وجنه ډیر زیات افغانان په امدغه ویره کې دی، ډیر زیات ویره کې دی چې خدای مکا چودنې ونی شي.
خود کندهار اوسیدونکی محمد نسیم وای دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې ټینګ امنیتی تدابیر نیول شوې دي.
دا چې د اختر ورځې شپې دي مجاهدینو ډیر کلک تدابیر نیولی دي، یوازې نه دا چې داخل په ښار کې بلکې ښار ته پر داخلیدونکو لارو باندې تعقیبي چیک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت دی، هیڅ نوه ستونزه نشته، مشکل نشته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې د ایش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایش په دغه ورځو کې او بالخصوص د کوچني اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار او هرات کې په لویو ښارونو کې دوی خپل عملی وکړي تر څو پورې د افغانستان د ولسونو په پوځو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته سته.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولی دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې کار چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د تیر جمهوری نظام په مهال به د اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د بیلابیلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په دې هېواد کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی، نور د موسیقۍ د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګېږي. خو له افغانستانه بهر په یو شمیر هېوادونو کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندانو ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقۍ له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلس سوه لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هېواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې بیا هم د اختر په مناسبت نور راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په فرانسې کې یوې نړیوالې محکمې له اقلیمي بحران سره په مناسبه مبارزه کې د سویس د حکومت ناکامي د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون اداره وایي چې د سږ کال د مارچ میاشت له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی تر ټولو توده مارچ میاشت وه. تفصیل لیسمت سروانه.
د اروپا اتحادیه د بشری حقونو محکمه چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې ده، پرون سه شنبه حکم وکړ چې د سویس حکومت په دې خاطر د سویسی شزو د بشری حقونو سرغړونه کړې چې په قوانینو کې د حقوقو ژورو نیمګړتیاو مخه نه دی نیولې چې د ګلتونی غازونو د خپرېدو له کمیدو سره مرسته کوي. محکمه دا حکم د کابو 2000 سویسی شزو چې د اکثرو عمرونه تر اویا کلونو زیات دي د شکایت پر اساس صادر کړ. دغه شزو شکایت کړی و چې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د تودوخې درجې د لوړېدا له کبله د دوی او د دوی د کورنیو د غړیو د ژوند کیفیت زیانمن شوی او حتی دوی د مرګ له خطر سره مخامخ کړي، او دا د سویس د حکومت ملامتي ده چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي. دا لومړی ځل ده چې د اقلیمي بدلون په تړاو د یوه حکومت پر ضد داسې یو حکم صادریږي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون ادارې ویلي چې د سږ کال مارچ له کله چې په نړۍ کې د هوا د درجې ثبت پیل شوی پرله پسې د لسم ځل په مخه تر ټولو توده مارچ میاشت وه. د کوپرنیک په نوم د اروپایي اتحادیې د اقلیمي بدلون د ادارې وې متخصصې سامانتا برکس پرون سه شنبه وویل په وچاو د سمندر پر مخ د هوا د تودوالي ټول پخواني ریکارډونه مات شوي دي. سامانتا برکس په تیرو شلو میاشتو کې د سمندرونو د سطحې د هوا تودوخه کاملا غیر عادي چارو بلله. د سمندرونو پر مخ د هوا تودوخه د انسانانو او نورو ژوو د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري. څېړونکو وایي د اقلیم په اړه د نه کاله پخوانی کانفرنس د بریاو د خوندیتوب لپاره باید په نړۍ کې د ګلتونی غازونو اندازه نیمایي ته راکم کړل شي، خو عملا د دې ډول غازونو تولید دوام لري. په پاکستان او هندوستان کې سږ کال تودوخه په تیرو یو شپېته کلونو کې بې ساري وه. په وروستیو کې په افغانستان، روسیې، قزاقستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې بې وخته ورښتونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل. د اقلیمي چارو متخصصان دا ډول طبیعي پېښې د اقلیمي بدلون نتیجه بولي.
له خبرونو ورآخوا،
په کندهار کې غنې کورنۍ وایي د بیوزلۍ له امله د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی، او د وچې میوې او نورو اخترېزو توکو پلورونکي بیا د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اخترستو کې د اختر د خوشیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه شه کوي.
منم عبدالله دی، کاروبار اوس تاسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي د پخوا پرتله. شان ارزانه دی لږ، خو داسې چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله. باندې چې پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي، د اقتصاد وایي سخت.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار اوسید.
په خوا له دختر سودای بشه یم، مګر اوس هغه سودای نه دی لکه په خوا چې بوي. په خوا موږ د دختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ته بنو خلاص. اوس هغه شپه نه دی چې هغه کوم برزو یا
مانم نثار احمد دی. د نور اخترو سودای خو نه کمی دی، کاروبار سره کمزوري دی. مخله شی وی سودای اوس خلک سره وېدې دي چې کاروبار کمزوري دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچرمینی کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه نسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي، او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اخترستو کې نه یا خستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه
پیسته لرو نده ورو ده لرو نده یو چاکلیت و ده یو دغه ده لرو ده چپلکو بچان تا چپلکی ورانیسو دوی خونی منه لیدلی جو واسه نده رو جولی کو ده ماشان ده ورو ده منه چه سپیشگر ده وراز دل پراوبزو مرد ده خلق و صدایی لده ده غریبان و سر کومکونه ده اختر پا بارا که مثال و سروی که هر غریب تا یو غوچ مشه و یو پیسته میسه یو کومک و سروی که یه چای نه لرمزه میوا و شای کالی و نه چپلک یه چای می نجرانی بولی میوا و شای می نجرانی بولی
د کندهار و سیدون که عبدالله آغا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله آغا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بیوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله یې د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته یې له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې وایي مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي له امنیتي اوسني وضعیت څخه راضي دي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند سخت کړی. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې ان د اختر لپاره د اړتیا وړ لومړني توکي نشي رانیولی. نور حال یې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسېدونکي وایي سره له دې چې د امن په راتګ سره د چاودنو او بریدونو څخه د دوی اندېښنې کمې شوي، خو بیا د لازمو کاري فرصتونو او نورو اقتصادي سرچینو د نشتون له کبله دوی د اختر لپاره خپل د اړتیا وړ توکي نشي رانیولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو غواړي چې په خپل چم او ګاونډ کې د غریبو او بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. د پکتیا ولایت یو اوسېدونکي آغا محمد مشال راډیو ته وویل
که کال چیرته کارونه نه وي د خلکو او دا رقم بیوزگار خلق وی نو دیغوات من پختر که او ساغی زکه سی آغای او چی تا لسرسای نلاری سی آغا بورت واخلی کالای واخلی بلشه واخلی.
د افغانستان د نورو سیمو پوشان د پکتیا ولایت یو شمېر ځوانان هم د کار او مزدورۍ په لټه لږ په قانوني او ډیر بیا په قاچاقي لارو به هر ته مسافر شوي یا په نږدې هیوادونو کې بې برخه لیکې دي چې کورنۍ ورته اندېښمنې او د دوی په وینا چې اختر یې خوندور نه دی. د پکتیا اوسېدونکي لیاقت الله ذهین وویل
خوشحالي هلته رنګ اختر هلته رنګینې چې کله د سړي ورونه وي تر زمنې په کور باندې موجود وي. خو من نن سبا بد وختانه که وګورو افغانستان کې عموما خاص پکتیا ځوانان که وګورو اکثر خارج ته لاړه دی سمندرونو کار سوال دی غلو کار سوال دی پولیس کار سوال. نو یو خوشحالي دار چې امنیت راغلی خو پیکتو بیا دار چې دلته ژوند ما دی خلکو
د خلکو د بیوسۍ او بیکاری یو لامل دا هم دی چې په تیر نظام کې د نړیوالو ټولنې په مرستو پیل شوې ځینې اوږدمهاله پروژې نیمګړی پاتې شوې او تر اوسه هم په هماغه حالت کې پاتې دي. د پکتیا یو بل اوسېدونکی امان الله امان وایي
دا چې په اوسني حالاتو کې څومره زه فکر کوم هغه پروژې چې نه بشپړې پاتې شوې دي له دولت څخه هم غوښتنه همدغه ده چې دغه پروژې بشپړې کړي تر څو اړمنو خلکو دپاره کار زمینه مساعده شي. دا چې افغانستان اقتصاد حالات ورځ تر ورځې خرابېږي د خرابتیا په لور روان دی نو خلک نشي کولی چې خپل ننني توکي راونیسي.
هغه څوک چې د ورځې د لاس مزدوري کوي بیکاری او کمزوره اقتصاد د دې لامل شوی چې اختر ته پوره تیاری ونه لري. حبیب الله چې په ګردیز ښار کې لاسي ریډه چلوي وایي
اقتصاد ډېر کمزوره دی بیا خامخانو چې کاروبار جوړي بیا خامخا سودا کوم کبي کوم پوه شوی بیا خو ډېره سودا کوم نو اوس خو اقتصاد ډېر کمزوره دی اوس ګاډۍ به څه کار وشي خو یا نیم سل خسته یا دو سوه خسته یا سل خسته.
په ټوله کې د افغانستان خلک په اخترونو کې د خپلو کورنیو غړو ته نوي جامې بوټونه ټپۍ د غاړې دسمانونه او نور توکي اخلي او بیا د خپلو میلمنو لپاره د وچو او تازه میوو تابیا کوي. په اختر کې په حجرو کې خلک دسترخوانونه خوروي او د پاسه یې ورباندې د خپل واس مطابق میلمنو لپاره چای او میوه ایښودلی وي.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریماني ده خو دوی یې د پیرلو وس نه لري او هم نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان راونیسي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوې، خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپلو اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي، خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالۍ اخیستي دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوسه کېږي، ځکه هغوی خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي، او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې چېرته 15 کس اوسیږي، 15 واړه بیکار دی. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي، او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دی. اولاد دا اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی د پخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله من یم چې دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر وي. دا باندې چې په اختر کې خلک ټول مسلمانان خوشحاله وي او د خوشحالۍ اظهار کوي په بېلابېلو طریقو سره. چا چې اقتصاد ښه دی هغه د دغه ورځو د تیرولو دپاره د کونړ ولایت او همدارنګه نورستان ولایت شنو درو او منظرو ته ځي او د اختر خوښۍ همالته لمانځي. او همدارنګه چې چا اقتصادي وضعه خرابه ده هغه په عادي ډول په خپلو کورونو کې د اختر ورځې تېروي. نو هیله مې د ټولو هیوادوالو نه دا ده چې د خپلو بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او خوشحالۍ یو د بل سره شریک شي.
زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کوچني اختر را رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په اوله کټګورو کې د فلسطین مظلوم مجاهد ولسته، په دوهمه کټګوري کې د افغانستان غیور مجاهد او پتمن ملت ته د کوچني اختر را رسېدو مبارکي وایم. الله رب العزت د دغه کوچني اختر د ټولو افغانانو اتفاق او اتحاد ورځ وګرځوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی. د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچني اختر مبارکي د ازادۍ راډیو د لارې ټول امت مسلمه او مسافر افغانانو ورونو ته وایم. روجی عبادتونه مو قبول شه. الله جل جلاله دی وکړي چې دغه اختر د سوکالۍ او آرامۍ په پیزا کې تیر شي. بیا هم وایم اختر مو مبارک شه.
میندې چې د پلار